شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په خبري مجله کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو طالبانو ته د افغانستان د لوی درستیز له خبرداري خبرو. دا به هم واوري چې د سولې د ولسي حرکت غړي په هلمند کې د طالبانو د سیمو څه کیسې کوي. خو لومړی خبرونه اجمل انداوروي.
په غزنی کې حکومتي ځواکونو له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. د لوګر چارواکي وایي د ملي پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې په محمد اغې ولسوالۍ کې 13 طالب وسلوال وژل شوي، او د سربیا په پایتخت بلګراد کې دوو افغان کډوالو خپلو کې یو بل په چړو وهلي او دواړه وژل شوي. په غزنی کې حکومتي ځواکونو له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ شاوخوا یو کال مخکې پر غزنی د طالبانو د پراخو بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې لاسته ولوېده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نن سهار شاوخوا 9 بجې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو چټک عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. دمګړې افغان ځواکونه د یادې ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي، او ان شاء الله چې تر څو ورځو به په بشپړ توګه یادې ولسوالۍ د دشمن د شتون څخه پاک او تصفیه شي.
د غزنی د والی ویان زیاته کړه چې د ولسوالۍ پرته له کوم څرګند مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې پروانه میاشت کې دا دویمه ولسوالۍ ده چې په غزنی کې له وسلوالو طالبانو څخه د حکومتي ځواکونو لاسته ورسي. دا تیرې مې میاشتې پاتې وشته منیټه د غزنی د یک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه. له غزنی څخه یو بل خبر وایي چې د کوچني اختر په ورځو کې د دې ولایت اړوند سیمو کې تر شلو زیاتې ترافیکي پیښې شوې. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري په دې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې دوه ماشومان وژل شوي، د وو ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون څلیرش کسان نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ترافیکي پیښې هر کال زرګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي. ګڼې دا ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې پروايي، د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو او د لارو د خرابۍ له کبله رامنځته کیږي. د لوګر چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړي ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال طالبان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزی رسنیو ته په یو وسولي پیغام کې ویلي، د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلی کې شوي. شاپور احمدزی د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو طالبانو څخه وسلې، مهمات او نور وسایل هم نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې د اپاړه مشخصه تفسیر نه ده کړې. د لوګر ولایت کابل ته څیرمه پروت دی چې د محمد اغې ولسوالۍ په شمول یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان فعالیتونه لري. د سربیا په پایتخت بلګراد کې دوه تن افغانان په جلا جلا خو له یو بل سره په تړلو پیښو کې وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس وایي یو ویشکلن افغان د چهارشنبې په شپه د بس یو تمځای ته نږدې د چاقو په وسیله په برید کې ووژل شو. په ریپورت کې ویل شوي چې تر دې پیښې یوه ورځ وروسته یو بل افغان چې 14 کلن و د کډوالو د استوګنې په کم کې په چاړو ووهل شو ووژل شو. دا دغلته د کډوالو افغانانو ترمنځ خپل منځي خو ډب بلل شوی. د سربیا پولیسو دواړه پیښې له یو بل سره تړلي بللي او ویلي دي 14 کلن افغان کډوال د یو ویشکلن افغان په وژلو کې لاس درلود. ویل کېږي چې په دې پیښو کې یو بل لاس لرونکی چې هغه هم افغان کډوال دی ګاونډي هیواد کروشیا ته د تیښتې پر مهال نیول شوی دی. په سربیا کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت خراب بلل کېږي. د جرمني خبري اژانس په وینا هغوی تر سختې څارنې لاندې په نامناسبو کمپونو کې ساتل شوي. په هندي کشمیر کې په یو لړ عملیاتو کې لږ تر لږه څلور مشکوک کسان وژل شوي چې پکې دوه پخواني پولیس افسران هم شامل دي. دا هندي چارواکو په وینا دا عملیات د جمعې په ورځ د پلواما په سیمه کې شوي دي. دوی همدارنګه زیاته کړې دا کسان د جیش محمد د توندلارې ډلې غړي وو چې د فبروري په میاشت کې په دې سیمه کې پر هندي ځواکونو د برید مسؤلیت منلی وو. په دې حمله کې د هندي ځواکونو څلوېښت سرتیري وژل شوي وو. هند پاکستان تورنوي چې د جیش محمد په څیر د ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان د دې ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. هندي چارواکي وایي د نوي میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه په هندي کشمیر کې تر سلو زیات وسلوال وژلي چې درویشي بهرني اتباعو. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو والي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور د زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې په شا شوی. خو دغه قمندان ویلي د ایران له اړخه د خطر لا هم ډېر واقع دی. جنرال فرانک مکینسی پر نوول تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړې ده. مکنزی په امنیتی ملحوظات ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حمله اټکل کړی وو، خو د امریکایي جنرال ویل لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پرتوان اندېښنه لري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ دغه مشر زیاته کړې ده چې د ایران لاړخه د خطرونو د دفاع کولو لپاره به سیمې ته د اضافي امریکایي پوځیانو وخت نه رد نه کړي. او وروسته خبر دا چې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان د نیوزیلند سره مخ کیږي. دا لوبه د انګلستان په تاونټون ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر اوسه د نړیوال جام په سیالیو کې د سرلنکا او استرالیا په وړاندې دوه لوبې کړې چې دواړه یې بایللې، خو د نیوزیلند ټیم د سرلنکا او بنگلاديش په وړاندې دواړه لوبې ګټلې. د افغانستان ټیم سبا په داسې حال کې له نیوزیلند سره سیالي کوي چې د دې ټیم توپوهونکی او وکټ ساتونکی شهزاد محمدي د زنګانه د ژوبلیدو له کبله له نړیوال جام وتلی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لوی درستیز طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې ډګر ته راشي.
دا غاز د میدان فقط شما انتحار نکنین، شما مردم د مساجد او د کلینیکا او لشار نکشین.
د غزنی خواجه عمری ولسوالی افغان ځواکونو نن له طالبانو ونیوله.
په لومړی قدمه کې موږ د دې کلسوالي تصفیه کوو، هلته زموږ قوتونه میشت شول. په دوهمه قدمه کې په ډیر لنډ وخت کې موږ خودمری هم تصرف کړ.
د پوځي چارو کارپو عتیق الله امر خیل وای
په نوې وخت کې د سیستم دغه جمهوریت او لپاره چې دیونه و دوی د توقف نه کا، بلکې د تعرض انکشاف پیدا کړ.
د سولې د ولسی حرکت غړي چې په هلمند کې د طالبانو له سیمو راستانه شوي څه کیسې کوي دا به هم په دې خبري مجله کې واوري. او سبا افغان کرکټ لوبډله په نړیوال جام کې له پیاوړي نیوزیلند سره لوبلري.
واقعا شهزاد محمدي یو ډیر پیاوړی تو په هون کې وو او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې.
د افغانستان لوی درستیز طالبانو ته خبرداری ورکړ. بسم الله وزیر نن په کابل کې وویل چې طالبان د مخامخ جګړې زور نه لري او د دوی تر واک لاندې سیمې به ونیسي. تفصیل له کابل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ د برتنی ولو خبره داسې مهال کې ویشه په دې ورستیو کې له سیاسي لارې د جګړې په ختمولو ټینګار کیږي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیری د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي.
دا زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان یول ویشت خاوره به هم وسلوالو ته پرې نږدو. تاسې به په نږدې راتلونکي کې وګورئ چې یو شمېر نورې ولسوالۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي بیرته ونیسو. دا ګز دا میدان طالبانو ته وایو چې تاسو هم وګړي په کلینیکونو، جماعتونو او خارونو کې مه وښنئ، بلکې راشه د جګړې ډګر ته او هلته به پوښتنه چې څوک د جګړې توان لري.
له دې سره راپورونه څرګندوي چې د افغانستان 45% خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. له دې ټولو سره یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره باید په دغو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وویل
څه خو نیول خو اسانه دي، اما ساتنه ډیره مهمه ده. ساتنه وخت کېدای شي چې دغه خو جمهوري او ولسوالۍ چې دي ونیوه دوی دلته توقف ونه کا، بلکې دا تعرض انکشاف پیدا کا. تعرض تر هغه وخته انکشاف پیدا کا چې تر هغه منطقې پورې دوی باید ورسي چې نور د دښمن
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې وړاندې هم د یو شمېر ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی، خو په وینا یې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د دوی په وینا اړتیا ده څو د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي او د ولسوالیو د کنټرول د ساتلو لپاره افغان ځواکونه تجهیز شي.
افغان ځواکونو نن د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ ونیوله او تیره اونۍ یې د دغه ولایت د یک ولسوالۍ له طالبانو نیولې وه. د غزنی چارواکی وای په دغه ولسوالیو کې هر ډول پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ وو. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی چارواکي وایل چې کم یو کال ځند څخه وروسته بیرته د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. د غزنی والي وحید الله کلمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د ورځې 9 بجې افغان ځانګړو ځواکونو د غزنی ښار ته څیرمه په 40 کیلومترۍ کې پرته د خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله، چې دغه ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته لوېدلې ده.
د تعلیم و تربیه په برخه کې مشکلات رامنځته شوي وو، ځینې مکاتب تړل شوي وو، همدغسې انکشافي کارونه تر ډېره حده پورې ټکنی شوي وو. ولې نن لله الحمد د هغه پلان له مخې چې د غزني د ځینو سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو دپاره په ولایتي محلي کچه طرحه شوی دی او مرکزي ادارو د امنیتي سکتور مشرتابه د موږ سره تایید کړی دی. په لومړۍ قدمه کې موږ د دیاک ولسوالي تصفیه کړه او هلته د موږ قوتونه میشت شول. په دوهمه قدمه کې په ډیر لنډ وخت کې موږ خوجمري هم تصرف کړل.
والي وایي په دواړو نیول سوو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې دا دوهمه ولسوالۍ ده چې د دولت لاسته لویږي. دا تېرې مویې میاشتې په 28مه نیټه د غزني د دیاک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه، چې دواړه ولسوالۍ د 13 اګست میاشت په لسمه نیټه پر غزنی د وسلوالو له لورې د درنې او خونړۍ جګړې وروسته طالبانو نیولې وه. د غزنی خواجه عمري او دیاک ولسوالۍ په داسې حال کې د افغان ځواکونو لاسته لویږي، چې د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت ټولې له لاسه وتلې ولسوالۍ او سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. اسدالله خالد تر کوچني اختر درې ورځې وړاندې غزنی ته وروستی سفر کړی و او دلته یې خبریالانو ته ویلي وو چې د لویو لارو او د ولسوالیو د خلاصون په مخه یې پوځي او تصفیوي عملیات پر لاره چولی دي. هغه زیاته کړه نن هم په دغه مخه دغه ولایت ته سفر کړی دی او له محلي او نظامي چارواکو سره د پلان د ښه پرمختګ په اړه خبرې کړې دي.
امنیتي وضعیت او د خلکو د وضعیت د ارزونې لپاره راغلی یو. نن ښه مجلس درلود له والي صاحب او له امنیتي مسؤلینو، قمندان صاحب د امنی لوا، رئیس صاحب د امنیت او د قطاعت خاص د قمندان صاحب سره ټولو سره مجلس وکړو او مجلس هم ډیر لومه د ډک او کاری مجلس.
دا په داسې حال کې د شي دولتي چارواکي د روان کال لپاره څخه په غزنی کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو او په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د درنو زیانونو اړولو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې به په یوه راپور کې وایي، واوري چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي، د افغانستان د مخدرو موادو ګواښ لا هم پر خپل ځای پاتې دی. خو اوس د سولې په اړه یو بل مطلب، یا د سولې د هڅو په اړه. د سولې د ولسي حرکت غړي چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه لشکرګاه ته ګرځېدلي وایي چې په موساکلا ولسوالۍ او د طالبانو د تسلط په نورو سیمو کې خلکو اجازه نه لرله چې له دوی سره خبرې وکړي. دوی وایي چې د تعلیم، روغتیا او اقتصاد په برخو کې د خلکو وضعیت ډیر خراب وو او له هیچا سره موبایل او راډیو نه ده لیدلې. خو د لومړي ځل لپاره یې د طالبانو د کنټرول په ساحه کې داسې ځوانان لیدلي چې ژیرې یې خریلې وې. د دې حرکت ویان د طالبانو له لوري د دوی له غړیو څخه د تحقیقاتو ملامتي پر امنیتي ځواکونو اچوي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د غړیو له کتنې وروسته د دې ولایت والي وایي د سولې هغه هڅه چې په هیواد کې دننه وشي او د افغانانو ترمنځ وي نتیجه ورکولی شي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک له جنګونو، بمباریو او شپنیو عملیاتو په ویره کې دي او د خلکو اقتصادي، روغتیایي او تعلیمي وضعیت زشت خراب دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د طالبانو له لوري د دوی د سولې غوښتونکو استازو د نیولو او ورڅخه تحقیق کولو په د امنیتي ځواکونو په عملیاتو واچوله.
دو کال کېږي په دغه سیمه کې پر موږ بریدنه سوی او تاسو چې راځئ سمدستي دلته څنګوریانو پولیس راځي، په مانده کې راځي، شوګلې راولي، ټانګان ورسره وي او دلته پر موږ باندې د شکې د راکټونو بریدونه کوي. دغه پوښتنې چې له دوی څخه شوي دي، خو پلان داسې و چې موږ همدا څلور کسان د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره طالبان ته خپل پیغام رسوو او د هغوی پیغام وړاندیزونه و ستونزې مشکلات اورو. کله چې دا پیښه رامنځته کیږي هغه زموږ خبري اترې هم څه کیږي چې کنه کیږي.
خو د هلمند والی دا اداره دوي چې ګنې امنیتي ځواکونو پر هغه سیمه برید کړی و چې د سولې د ولسی حرکت غړي له طالبانو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. والی جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل
اصلا هیڅ نو حمله زموږ له خوا په هغه ساحه چې دی وی نه دی شوی. برعکس وطن دوسته بشایدی چې دغه جنودوی حرکت کړی شخصا ما په خپل د دولت د ساحې نه دوی خپل نظارت لاندې نیولی تر څو چې د وایي ازمکني بمبار په نتیجه کې خدای ناخواسته دوی له منځه لاړ نه شي. دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی خپله طالبانو جوړ کړی د دوی د نیولو دپاره او د دوی د تحقیقاتو دپاره او د دوی د ځورونو دپاره او دوی ویل شوي وو چې تاسې مه راځئ. په اول کې هم دوی ته ویل شوي وو چې طالبانو ویلي وو چې ذبی الله مجاهد دوی ته ویلي وو چې تاسې په دې ساحې ته مه راځئ.
طالبانو د سولې د ولسي حرکت غړیو ته اجازه نه ده ورکړې چې له عامو خلکو سره خبرې وکړي او د هغوی له وضعیته خبر شي. خو له دې سره سره د دې حرکت ویندوی وایي چې تر موساکله ولسوالۍ په سفر کې ورته سره ګند شو چې د خلکو وضعیت شنه دی.
هلته روغتیا په ټاکو ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم. یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و. نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنا چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو د نشیتو کاروبار دا شروان وو. خو په تر لږ څه وروسته نور د نور کاروبار خو نه هماغه څه نه و لکه څنګه چې په نور سیمو کې دی.
د هلمند والی وایي چې حکومت ټولو سیمو ته که هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې وي یا نه وي د روغتیایي او تعلیمي خدماتو در رسولو مسؤلیت لري.
په هلمند کې مو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند په اړه د سولې د ولسي حرکت د ویان څرګندونې په راپور کې واورېدې. هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته تریاک زیات تولیدی شي. رویټرز خبري اژانس په یو ځانګړي راپور کې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د دې هیواد د مخدر موادو ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د رویټرز په راپور کې چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي، په کندهار کې له چارواکو او کروندګرو سره خبري شوي.
واړم چې زه خپل تعلیم وکم، خپل ځان تربیه وکم او د دې کار چې خو هیڅوک نه لري، اوس خو زور ته مجبور یم دې کار ته. موږ اقتصادي مشکلات دا کار په دې خاطر زه کوم چې موږ اقتصاد کمزوري دي، او بل چې دی دولت مثال خبرې موږ ته پاملرنه نه ده کړې، موږ اقتصاد نه دی راکړي.
دا په کندهار کې د ځوان کروندګر محمد احمدي आवाज دی. احمدي په داسې حال کې چې دمه یې کوله، رویټرز خبري اژانس ته وویل دی له هیڅ چا نه ویریږي او هیڅوک د او نورو کروندګرو ته زیان نشي اړولی. د احمد له خبرو په څرګند ښکاری چې له کلونو کلونو هڅو او د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره د میلیارډونو ډالرو لګولو سره سره دا مبارزه څومره بې ګټې وه. د مخدرو موادو او جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مسؤلې ادارې یو ان او ډی سی د احصایو لمخې په 2013 کال کې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 24 هغو کې په 233,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و چې د تریاکو حاصل یې 6,400 ټنه و. په کندهار کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس ګل محمد شکران رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کروندو مخنیوي نشي کېدی. ښاغلی شکران وایي دولت د دې کار مالی توان نه لري.
مشکل دا و چې مخکې د خارجیانو موږ سره کومک هم کاوه، د کمپاین مصارف یې راکوله، هم د افغانستان مملکت دغه اسلامي جمهوریت دونه بودیجه نه لري چې ټول بزګرانو ته کومک ورکړي یا بدیل معیشت پروژې ورکړي.
د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق رویټرز ته ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د ولاړو کروندو له منځه وړل ګران کار دی، ځکه په هغو ولایتونو کې چې زیات کوکنار کرل شوی جګړې روانې دي او د طالبانو کنټرول پکې زیات دی. اورتاق وایي چې په دې سیمو کې د مخدرو موادو د تولید د له منځه وړلو یوازینۍ لاره هوایي حملې دي. په افغانستان کې د کوکنارو کار د قانون لمخې جرم ګڼل کیږي، خو دا کار په عین حال کې د احمدی په څیر د لاسګو نظر افغان کروندګرو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لاره هم ده. په افغانستان کې د زعفران په څیر د کوکنارو د بدیل کښت د ترویج هڅو څه نا څه نتیجه ورکړې ده، خو افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د مخدرو موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی. په داسې حال کې چې له 2002 کال پر وروسته کلونو کې د دې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا حکومت نږدې 9 میلیارډ ډالر لګولی دی. په افغانستان کې اوس مهال د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې شوې، خو د مخدرو موادو ستونزه لا هم د یو لوی امنیتي ګواښ په توګه پر ځای پاتې ده. او له دې سره لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار اندېښنه ښودلې، دا خطر شته چې افغانستان د مخدرو موادو پر ګټه په متکي دولت بدل شي. د سیګار د ارقامو له مخې د کوکنارو کار او د تریاکو تولید په هغو سیمو کې تر نورو زیات دی چې طالبان پکې فعال دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې البته په وروستیو کې دا خبری مجله تر شپږنیمه بجو ده. مخې تر دې چې شپږنیمه بجې شي، ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه هم په دې خبری مجله کې اوریدلی شي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې له پیاوړي نیوزیلند ډلې سره مخامخ شي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې.
تاسو لا پیغامونو
غره د خدای د غفاره د قران غری د فارس دا پروتوکول د انتخابات د سمیشن پر کارمندانو کې مشنران اصل غوغه کوي دا د خلکو معاشات نور کې شپه کم د دې نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه شو تر څو له دا خلکو ته ټلیفون یې پر دغه یې اوس چا ته ودرې ورو چا ته وایي نور په چار باندې په دې ته متو دې ساته کور ودان تاسو بار بار باندې خبر پر سره کړی دی موږ متاسف نه چې دې قوم د دې بل نه نور کې ساته خدا یې لا کوجه د خدای د روی د پاره د قران د پاره دا زمور معاشات غم دی وکړي اونه زه خاکسه د پاکستان په اړیکه کې ما او امدا ازادي راډیو د دې پور کړي د خلکو غاک نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي. زما د افغانستان د ولسنه د جنگي دلونه کدي خو دي که اخو دي خدای ته وګوري، قران ته وګوري، دا دز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي. دا مسلمان دي، افغانان دي، او هغه مسلمانان دي، افغانان دي، او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري، قران ته وګوري. یو غیګه سره ورکي غون سره ورونه استو، غون سره دیوی خاوري استو، او دیوی ځبې خلک استو، ټول مسلمانان استو. او زما دا سوال ده چې نور دز باندې شي. السلام علیکم ورحمت الله
و برکاتو. زلا صدر رحمان له پکتیا ولایت د لجمنګل له سوالی ته خلا پیغام ته پېدم خدای دې وکړي چې نشر کې، او مونږ د ولسوالۍ کې چې دې ډېخ زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخ ورک د دارا کې نه لګي، او دا وختونه د لولپور چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی، او مخابراتي شرکت او پای ورک دي، هر څه ورک دي، بس غلا شو وکیلانو جبو ته اته کټ کړ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب پر اخلو. سودان ته مخه کوو. په سودان کې پوځي کمیسیون یا پوځي اداره حاکمه ده، او دوی له دیموکراسي پلوه مظاهره چانو سره په اخو ډب دي. د دوی دواړو ترمنځ څو ځله خبرې وشوي، خو خبرو نتیجه نه ده ورکړې، او په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې په لسکونو دیموکراسي پلاوه کسان د پوځي ادارې لوري وشل شوی دی. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
په افریقای ټولنه کې د سودان د غړیتوب په ځنډیدو سره دغه هیواد ته یاد ټولنې واضح پیغام هم ورکړی چې د وسنی کړکې چې وازنې حل لار ملکی چارواکو ته له پوځي شورا څخه د واک انتقال دی. مظاهره چیان هم له دوو میاشتو همدا غواړي چې ملکی حکومت واک ته ورسیږي. د سودان انتقالي پوځي شورا د خرطوم په مظاهرو کې د دیر شو کسانو د وژل کېدو خبره تایید کړې. د سودان د روغتیا وزارت بیا ویلی چې یو شپېته کسان وشل شوي، خو د پوزي شورا مخالفان وایي چې یو سلاته نه مظاهره چیان وشل شوي او تازه هم روغتیایي چارواکو څه باندې څلوي خمړي له نیل سیند راایستلی دي. د افریقای ټولنې ترڅنګ امریکا او اروپایي ټولنې هم په سودان کې د مظاهره چیانو پر ضد د حکومت ځپونکو اقدامات غندلي. له اپریل میاشتې راهیسې چې کله عمر البشیر له واکه لرې شو، پوځیان په دغه هیواد حاکم شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د خبری مجله او زموږ نور خبرونه هم په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولای شي. د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې نن د سریلانکا او پاکستان لوبه په براستل کې تر اوسه نه پیل شوې، ځکه چې باران دی او همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم لا هم باران اوري او د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به تر دې وروسته هم ټوله ورځ په براستل کې باران وي. یعنی هلته په د مازیګر په 5 بجو، په 6 بجو او په 8 بجو لا هم د باران اټکل شته. البته په 8 بجو او 6 بجو ډیر باران اټکل شته او په 4 بجو خواته شاید یو څه هوا رانه شي، خو داسې ښکاري چې دا لوبه به تر سره نشي. ټاکل شوی ده چې د یو ورځنیو لوبو د دې اتلولي په ترڅ کې سبا افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مسابقه وکړي. په دې اړه جزئیات ته اسمت سروان پورا پور کې.
د کرکټ د 2019 د نړیوال جام سیالیو په دوام کې افغانستان له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. دا په روان جام کې د دواړو ټیمونو لپاره درېمه مسابقه ده، خو په دې توپیر چې افغانستان خپلې لومړۍ دوی پر آسترالیا او سریلانکا بایللې، خو نیوزیلند دواړه مسابقې ګټلې دي. له همدې کبله د نیوزیلند پخوانی کپتان دانیل ویتوري فکر کوي چې افغانستان ته ماتې به د نیوزیلند لپاره ګرانه نه وي. حاضر دمه نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د جدول په سر کې دی. که هم آسترالیا هم دواړه مسابقې ګټلې، خو د نیوزیلند د منډو او سات یا رنز ریټ لوړ دی. نیوزیلند سریلانکا ته په 10 وکټونو ماته ورکړې او بنگلاديش د چهارشنبې په ورځ مات کړ. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د روان نړیوال جام پر راتلونکو مسابقو کې نشي لوبېدی، ځکه چې زنګونې ژوبل شوی دی. په لندن کې میشت د کرکټ آزاد خبریال سیف قیومی د افغانستان په لوبډله کې د شهزاد محمدي نشتون د افغان ټیم د روحیې لپاره ښه نه بولي.
شهزاد محمدي چې پاکستان سره په تمریني لوبه کې ټپي شوی، اوس نو نشي کولی چې په نړیوال جام کې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. واقعا شهزاد محمدي یو ډیر پیاوړی توپ وهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې، او د افغان لوبډلې په مورال به یو څه اثر وکړي.
شهزاد د آسترالیا او سریلانکا په وړاندې په تیرو دوو مسابقو کې برخه لرله. د ده پر ځای به اکرام علی خیل د افغانستان د ټیم وکټ کیپری وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز لزابله پر اسبل اسمس کلی کې پاکستان ته د افغانستان د چارواکو سفر مثبت نتیجه ورنکړي. ټاکل شوی دی چې د روان میلادي میاشتې تر روسیې پورې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته ولاړ شي. بصیر هلمن له کابل پر اسبل اسمس کلی کې د افغانانو ترمن سوله تر هغه ش نتیجه ورکوي چې د بهرانیو ترمن سوشي. تمدا چې په لند راتونکو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد له طالبانو سره ووم پړاو خبري پیل کړي. راز محمد ریاض له هلمند پر استول اسمس کلی کې د سولې د ولسی حرکت د غړیو په خلاصون ډیر خوشاله شو چې بیرته په خیر روغ رمټ لشکرګا ته ورسیدل. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي چې چرته په جګړې د افغانستان مسله حل کېدای په د 40 کلونو کې به حل شوی وای. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل اس ام اس کې لیکي په پکتیا کې د شنو ونو د وهلو لړۍ روانه ده، باید حکومت یې مخه ونیسي. د شنو ونو مسلې ته عبدالرحمن پر اسول اس ام اس کې اشاره کړې ده او د لیکلي دي چې د افغانستان د نورو ولایتونو خلک چې په هغه ولایتونو کې ځنګلونه شته د نورستان خلکو داسې کړی چې د ونو د وهلو مخه ولس نیولې ده. حکمت الله حماس په خپل اسمس کې لیکلی دی افغان تاجران دي د بې ځایه مصارفو پر ځای له بېوزلو سره مرسته وکړي. دین محمد له کندهار پر استول اس ام اس کې لیکي په کندهار کې بیکاری زیاته شوې ده، حکومت ته پاملرنه ورته وکړي. البته د نن په نړۍ کې د خړو د خوندیتوب نړیواله ورسته او د ازادي راډیو په تیر خبرونه کې مو په دې اړه راپورونه هم لرل. دا ساجر ورو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده، خو به بل خبری مجله هم لرو. دا خبری مجله فرشته نگاوند کوي. فرشته جانب خیر رخله.
تشکر احمد شیبر، خسته نباشین و شامتان بخیر.